د مشال رادیو یو بل خبرونه درته هم په مینه او سلامونه سره زه حسیبه شهید وړاندې کوم. پښتونخوا کې ماسپخین سلور بجې شوې تر پنځو پورې په دې خبرونه کې درته ګڼ خبري رپورټونه لرو. په کوټه کې به د پاکستان د وفاقي کابینې د غونډې او نور داسې سیاسي موضوعاتو تفصیل واورئ. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه اورو. خبرونه درته منور شاو وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای په بلوچستان کې بعد تعلیمی پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي. افغان ولسمشر ویلي کسه هم اورورې طالبانو وجلې خو اوس هم طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي. او امریکا ویلي د شام صدر بشار الاسد د واکمنۍ جایز حق د لاس ورکړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وفاقي کابینې په غونډه کې ویل په آغاز حقوق بلوچستان باندې په عملی توګه ډیر کار شوی دی. نوموړي ویلي حکومت په بلوچستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي.
جب تعلیم په فروغ ملے گا تو نیچرلی ان کی جو احساس محرومی ہے
چې تعلیم ته وده ورکړل شي نو د دې سیمې د خلکو احساس محرومي به ختم شي او دوی ته به د روزګار موقع هم زیات شي. دوی بیا کولی شي چې د پاکستان او هم د بلوچستان د ترقی لپاره کار وکړي. خو په خاص توګه به دوی بیا دا د صوبې لپاره په کار راولي.
خاغلی ګلانی زیاته کړه د صوبایي خودمختاری سره به د بلوچستان احساس محرومي نور هم ختم شي. نو مولیدا هم ویل چې د افغانستان او ایران تر څنګه ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګلانی په مشرۍ کې د وفاقي کابینې د غونډه د بلوچستان په سرخار کوټه کې شروع شوه. په غونډه کې خواوشا سلويخت وفاقي وزیران او سیکرټریانو ګډون وکړ. د پاکستان پوز وای د دوی د استخباراتي ادارې ISI مشر نن واشنگتن ته د هغه خبرو اترو لپاره تللې چې لمخکنه نوې اعلان شوه. د ملاقات د امریکا د هغه فیصلې نه سورځي ورسته کیږي چې دغه پریکړې په لړ کې پاکستان ته د پوزي مرستو چې د 2 بلین ډالره جوړیږي په دریو کې یو برخه د زندولو اعلان کړو. د پاکستان د پوز لخوا د جاری کړې شوې بیان تر مخه لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا واشنگتن ته په استخباراتي معاملو کې د همکارۍ لپاره زی د دې دورې په اړه لږ تفصيلات وړاندې شوې دي. د نوموړي دغه سفر په داسې حال کې مخې ته راځي چې ISI تر سخت فشار لاندې ده. سود اورپا کو ډالو سره چې په افغانستان او هند کې د دفاعي واسطه په توګه استعمالوي اړیکې وشلوي. د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو تعلقات د جنوري راهیسې هغه مهال خراب شوې دي کله چې د CIA یو کارکونکي ریمن ډیوس په لاهور کې دوه پاکستانی وګړي و په تعلقاتو کې کلکېچ هغه وخت نور هم زیات شو کله چې د مای په میاش کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي پوځي عملیاتو کې په د القاعده مشر اسامه بن لادن وجل شوو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کابینې د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د خپل کشر ورور احمد ولی کرزی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړو. د جنازې ورسته نوموړي په کندهار کې قومي مشرانو ته خپل وینا کې ویل کسه هم د ورور د وجنې ذمہواری طالبانو په غاړه اخیستې خو هغه اوس هم طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي. حامد کرزی وایي نوموړي ویل ژوند ختمول اسان دی خو جوړول یې ګران کار دی. حامد کرزی خپل بل کشر ورور شاه ولی کرزی د احمد ولی کرزی پر ځای وټاکه. احمد ولی کرزی پرون په خپل کور کې خپل یو محافظ په ډزو وجلی و. د هلمند ولی ګلاب منګل په کندهار کې د ماین لې وی چاودنې روغ وتلې خو په همدې چاودنه کې د ملي امنیت دوه کارکونکو ټپيان شوې دي. د هلمند د والی ویان داوود احمدی نن رسنیو ته ویل چې د هلمند د والی د موټرو په کاروان نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هغه مهال د ماین چاودنه وشوه چې نو موړي کندهار ته د ولسمشر د ورور احمد ولی کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره روان وو. فرانس وای د 2012 کال تر پایه بعد افغانستان نخبل زر تنه پوزیان وباسي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي کابل ته د خپل سفر پر مهال صدر نیکولس سرکوزی په سروبي ولسوالۍ کې د خپل پوزونو سره د لیدو پر مهال دا اعلان کړی دی. د فرانس پوزونه د ناتو او امریکایي ځواکونو سره په ګډه د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د اورپکو خلاف جنګیږي. تر اوسه په افغانستان کې د فرانس 48 پوزیان وژل شوي چې پکې 9 کال وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی د شام صدر بشار الاسد د واکمن خپل جایز حیثیت د لاسه ورکړی دی، ځکه چې هغه په جمهوریت طریقه د واک په انتقال کې پاتې راغلی دی. نوموړي په واضح توګه د بشار الاسد نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. صدر اوباما دا سرګندونې سی بی اس ټلویزیون سره د خبرو اترو پر مهال کړې دي. د مصر سرخار قاهره کې زرګونو مصریانو د یوې مظاهره په ترڅ کې د واکمنې پوځي شورا د ختمولو غوښتنه وکړه. دا مظاهره ورسته له هغه مخې تراغله چې واکمنو پوځي جرنیلانو د دې خبرې پخلی وکړ چې په التحریر چوک کې به د 15 ورځنیو مظاهرو د ختمولو لپاره ټول اختیارات استعمالوي. التحریر چوک په دې ورستیو کې د مظاهرو مرکز ګرځېدلی وو او د همدغه مظاهرو په نتیجه کې د روان کال د فروری په 11 نیټه حسنی مبارک د واک پریښودلو تا تیار شو. مظاهره کوونکي حسن مبارک او نورو پخوانیو چارواکو ته د درغلیو او د خلکو د وجلو په کیسونو کې په سزا ورکولو کې د ځنډ له امله غوسه ښکاره کوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د القاعده د 15 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی. وای پولیسو د یو ممکنه برید مخنیولې او د نیول شو کسانو سره وسلې، کالتوس او د القاعده پورې مربوط اسناد هم نیول شوې دي. په ترکیه کې د القاعده ځای ډله په دې تورن پیژندل شوې چې په 2003 کال کې یې د يهودانو په دوو عبادت ځایونو د برتانیا په کنسولیټ او په یو بانک باندې د برید پر مهال د 15 نه زیات کسان وجلي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو دغه صدر ته راغون کړی دی. په دې خبرونه کې به په کوټه کې د مرکزی یا وفاقي کابینې د غونډې حال درکړو. د پاکستان وزیر اعظم
هم خپل ذمہداری مکمل طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں. هم اب تک آئی نہیں.
اخوا په پاکستان کې د امریکا د پوځي مرستو د بندیدو وروسته څه اندېښنې پاریدلی. پاکستان وایي د دې جوګه دی چې پوځي عملیاتو ته په خپله دوام ورکړي. خو د پوځي چارو کارپو
پاکستان لپاره ممکنه ده خو په دغه خبره کې د جنګ په شدت کې کمی راځي او دا به هغه بدبختي سره به دا جنګ نه کیږي چې کوم د وړاندې نه شروع.
اخوا په واورې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر امریکا ته تللی سو د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګل شوی اړیکې خېکړي. د افغانستان په تازه حالاتو کې به د کندهار د امنیتي اندېښنو په اړه واورې چې خلک وایي د ولایتي شورا د مشر د وژل کېدو وروسته امنیتي وضعیت کې د شي نور هم خراب شي.
د ده وژل کېدل و امنیت او سره په نورو کارو ډېر زیاته اغیزه ولري. طبعا د یو ډېر قوي کسو په دې ولایت کې.
د لیبیا په حالاتو هم درته رپورټ لرو او د دې تر څنګ د کورمې د پوځي عملیاتو حال هم درته درکو او یو ټولنیز موضوع لرو چې پکې به د نرخزو لستونزو او ریچې په خیبر پختونخوا کې دوی ورسره مخامخ دي او دغه رپورټونو تر څنګ ستونزې او سرکار اونیزه خبرونه هم لرو. تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. وزیر اعظم ګیلانی د وفاقي کابینې په غونډه کې وویل په اغاز حقوق بلوچستان باندې په عملی توګه ډیر عمل شوی. خو د په وینا وخت له تیرېدو سره به په دې نور هم ښه عمل وشي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په دور ځینی سفر بلوچستان ته تللی او هلته د کابینې په غونډه کې دا هم ویل دي چې له بلوچو ملتپالو سره به هم خبرې اترې کوي. د دغو خبرو اترو جزئیات له کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د سې شنبه په ورځ کوټه ته راورسید. له ګیلانی سره د وفاقي کابینت 40 وزیرانو او همدومره وفاقي سیکرټریان کوټه ته راغلي. وزیر اعظم ګیلانی تیر ماښام په گورنر هاوس کې د پیپلز ګوند غړیو ته په یوې غونډه کې د خبرو پر وخت وویل له ټولو ناراض بلوڅ سره به بیا هم خبرې کوي او هم یې په بهر هیوادونو کې په بلوڅ ملتپالو ژغ وکړ خپل هیواد ته دراسي او ټول ستونزې د خبرو لاره هواري کړي. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه پاکستان ټولو څنګلوریو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او د ده په خبره پر امنه افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان وزیر اعظم په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډ کړي او وایي که یې ګډ نه کړ پاکستان به له ستونزو سره مخ شي. د کابینې تر غونډې مخکې د پاکستان بیت المال تر سیوري لاندې د سویټ هوم په نامه په یوې غونډه کې وزیر اعظم ګیلانی وویل په بلوچستان کې د تعلیم د ودې او پرمختګ لپاره به د دوی حکومت کار کوي. ګیلانی زیاته کړه
جب تعلیم کو فروغ ملے گا تو نیچرلی ان کی جو احساس محرومی ہے
چې تعلیم ته وده ورکړل شي نو د دې سیمې د خلکو احساس محرومي به ختم سي او دوی ته به د روزګار موقع هم زیات سي. دوی بیا کولی سي چې د پاکستان او هم د بلوچستان د ترقۍ لپاره کار وکړي، خو په خاص توګه به دوی بیا دا د صوبې لپاره په کار راولي
استعمال کرنګي.
له دې سره د کابینې په غونډه کې چې په هاغازي حقوق بلوچستان پیکج باندې پکې خبرې کیږي، وزیر اعظم ګیلانی وویل د همدې پیکج اعلان یې ځکه وکړ چې د په وینا د بلوچستان د وګړو احساس سی محرومی ختم سی. گیلانی د کابینه په غونډه کې وویل
تاکہ ان غلطیوں کا ازالہ کیا جائے جو گزشتہ حکومت نے
دا ځکه چې د هغو غلطیو ازاله وسی چې تیر حکومت دلته د دې صوبې خلکو ته خپل حقوق ورکړي نه و. په دې برسیره چې موږ له ډول ډول ننګونو سره مخ شو، خو موږ بیا هم د بلوچستان د خلکو احساسات هیر نه کړو او زموږ حکومت د بلوچستان له خلکو سره کړي وعده هم تر ډیره ځایه پوره کړي چې موږ د حکومت د ذمہواریو د قبولولو پر وخت کړي وي
قبول کرتے وقت کیے تھے.
وزیر اعظم ګیلانی د کابینې غونډې ته وویل له دې سره چې موږ یو سخت وخت تیر کړ، خو د ده په وینا اوس د دې جوګه یو چې خپلې ذمهواری په بشپړه توګه پوره کړو.
هم خپلې ذمهداري مکمل طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم اب تک آئی نہیں
موږ خپلې ذمهواری په مکمله توګه پوره کول غواړو. موږ اوس آئینی، اقتصادي، سیاسي او د انتظامی اصلاحاتو له لارې د مهمو ستونزو د هوارولو قابل سوي یو. د دې پیکج له لارې وفاقي حکومت امر کړی دی چې د مستقبل ټول اقتصادي، سماجي او د تعلیمي ترقۍ لپاره تیار کړل سوي میگا یا لوی پروژې د صوبایي حکومت په خوښه تیار کړل سي. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی کابینه ته باور ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بلوچستان پیکج په عملی توګه نور هم کار تیز سي او زیاته کړه چې ډیر ژر به د بلوچستان اوسیدونکو هم خپل ځان په هغه ځای کې وبیني چیرې چې د په خبره د نورو سبو اوسیدونکو دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوریده. پاکستان د پوس د کور کمانډرانو په غونډه کې وویل شو چې په قبایلی سیمو کې به د ترهګرۍ ضد عملیات امریکا د پوځي مرستو د درولو سره سره روان وي، او خو په دغو عملیاتو کې به اوس پاکستانی پوس له خپلو پوځي وسایلو نه کار اخلي. په دې اړه د پوځي چارو کارپوهان څه وایي او دا خبره به څومره ممکنه وي؟ په دې اړه احمد الله اسلام آباد یو تفصیلي رپورت را لېږلی.
د کور کمانډرانو په اجلاس کې د دې اعظم سرګندونه وکړې شو چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان بخپل وسایل په استعمال کې راولي. تیر ورځ د کور کمانډرانو اجلاس د چیف اف آرمی سټاف جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې وشو چې پکې په ملک کې د امن او امان صورتحال او کورمی ایجنسۍ کې روان فوزي اپریشن جایزه واخیسته شو. په اجلاس کې فیصله وکړې شو چې د امریکي امداد په ځای خپل ملکی وسایل به په استعمال کې راوسته شي او ترهګرو ته به ماته ورکوو. بلخوا د پاک فوج ترجمان میجر جنرال اتر عباس مطبوعات تو سره خبرو کې ویلی وو چې موږ مخکې هم فوزي اپریشنونو کې د بل یو ملک نمرسته نه د غوښته او روان فوزي اپریشنونو کې هم موږ ته د چا د مرستو ضرورت نشته. کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر نو پوښتل چې آیا واقع د امریکې د فوزي امداد نه بغیر دا اپریشن جاری ساتل کېدای شي؟
مضبوطواله کوي چې را دا جنگ زمونږ نه دی او دا موږ د انصاف په ذریعه سره دا
د امریکې په وینا سره کاوه. نو که دا جنگ زمونږ نه د دې نه معلومېږي نو بیا په کار ده چې جنگ زمونږ په شا شو او په دې کې بیا نور مونږ خرچې کمې کړو.
د دفاع وزیر احمد مختار ویلي وو که امریکې 80 کروڑ ډالر فوجي امداد را نه کړو نو مونږ به خپل فوج د پاک افغان پولې نه واپس کړو. کله چې مونږ د سید نظیر نه وپوښتل که پاکستان حکومت د پاک افغان پولې نه خپل فوج لري کړي نو آیا په ملک کې به د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی ونه شي؟
پاکستان د امریکې مدد کوي او دا جنگ هغوی سره دې طرف ته او هغه طرف ته پیوز کوي. نو که چېرې پاکستان د دې نه واپس شي نو ترهګرو چې کومه بهانه هغوی نیولې ده هغه بهانه به کم از کم د دې د منځ نه وځي. نو چې په نه وځي نو بیا د جنګ جاري قاتلو کمې ده. زما خپل هم دا یقین دی که چېرې پاکستان نن د دې جنګ نه واپس شو نو درې میاشتې کې به دننه دننه پاکستان کې دا څومره چاودنې کېږي او یو پابل خوا چې کوم ډول کاروایانې کېږي دې کې به کمې راشي.
خبریال او تجزیه نګار سلیم صافی وایي چې تېرې څه مودې راسې د دواړو ملکونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی روان دی. که د امریکې رویه هم دا شان وه نو دا نور هم زیاتېدای شي.
دواړه ملکونو په اړیکو کې مشکلات هم شته او دواړه ملکونه د یو بل سره لوبه هم کوي او په یو بل باندې فشار هم سیوا کړی دی. امریکایان هم په یو وخت له باندې خبره نه کوي. که د اوباما تېر تقریر ته تاسو وګورئ نو د پاکستان صفت هم کړی دی خو بل طرف ته پاکستان نو بلاکې هم ورکړي. دغه راز د پاکستان حکومت هم او د پاکستان ادارې هم یو طرف ته د امریکې سره همکاري کوي خو بل طرف ته ځای په ځای باندې خپل فشار هم اچوي. د نن سبا دا لوبه ډېر پیک ته رسېدلې ده او داسې ښکاري چې په راتلونکو وختو کې به نور هم کېدای شي دا تاوتریخوالی سیوا شي.
یاد دی وی چې کور کمانډرانو اجلاس کې فیصله وکړه شو چې کورمه ایجنسی کې به تر هغه فوزی اپریشن جاری وي چې تر څو د سیمینا شرخوخو خاتمه یقیني نکړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په رپورت کې مو دا واوریدل چې امریکا د پاکستان باندې د یو شمیر پوځي مرستې بندې کړې دي او په دې اړه مو د یو شمیر کارپوهانو له اندېښنو هم واوریدل چې ویلې کچې د ترهګرۍ ضد جګړه ودرول شي نو حالات به نور هم کړکېچن شي. په د امریکا او د پاکستان په اړیکو کې بیا هم پاتې کېږو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارې مشر جنرال شجاع پاشا نن واشنگټن تا په یو ورځنی دوره رسیږي چې د دغه دورې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات ښه کول دي. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول د پوځ مواد ده او که د جمهوری حکومت په دې اړه د زموږ همکار مجید بابر رپورت برابر کړي.
رایټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکلی دي چې د پاکستان د طاقتوري استخباراتي ادارې مشر واشنگټن ته د یو داسې خبرو اترو لپاره بنن ورسی چې ایجنډا یې لا نه ده معلومه. دا سفر په داسې حال کې دی چې امریکا د پاکستان په سر خپلې مرستې وځنډولې چې له امله یې د دواړو هیوادونو مخ په ښکته روان تعلقات نور هم کړکېچن شول. د آی اس آی د مشر لیفټننټ جنرال شجاع پاشا د دې یو ورځني سفر څخه تفصیلات خلاصرګند شوي نه دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په آی اس آی باندې فشار زیات شوی دی چې د ترهګرو ډلو به شمول د هغه ډلو سره هم چې پاکستان یې د افغانستان او هند لپاره خپل اساسه ګڼي د ورسره تعلقات ختم کړي. دا چې د لیفټننټ جنرال شجاع پاشا واشنگټن ته دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې څومره ښه کړي او کنه، پوښتنه مې په اسلام آباد کې د پخوانی سفیر او د خارجه چارو سکرتر ډاکټر همایون خان نه وکړه. نو هغه سره خپل نظر په دې ټکو کې شریک کړو.
امریکا چې کوم دا وی وسم دا وایي چې پاکستان په غیر علاقه کې دی فوجی کاروائی انتظار کے لیے چھ افغانستان کی چیز وقت فیصل کی گی نو دیکھ سیاسی البت خواہ مخائی نو اول سیاسی تعلقات کم دی خاص خاص خلق و سرا ساتل غواری نو یما بخر کے اس امریکہ ہم پدے لگا کے رال پدے لارا رالا چھے سیاسی حل ضروری دا ولی چھے اس مذاکرات کا شروع کی گی نو دفاغوی تا پاکستان ضرورت بوی خدا دا چھے فی الحال چھے دے کسی دی اور ٹینشن دے زیاد دی اور دا ایسائی مشہر تلل یوم بندہ شک چھے دے الیکشن دلی دی.
رائٹر خبر ایجنس لیکي چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي دارو اړیکې د روان کال د جنوري د میاشتې نه هغه وخت مخ په ښکته روانې شوې چې کله د سی ای ای یو کارکونکي دوه پاکستانیانو وجل او د دې پیښې سره د دواړو هیوادونو د ترهګرو په ضد ګډ عملیات وځنډولې شول. رایټر خبر ایجنس زیاتوي چې بیا دغه اړیکې نور هم خرابې شوې چې کله د امریکا ځانګړي ځواکونو د مئی په دویمه نیټه په ابټاباد کې د پوځي چوڼې سره نږدې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وجلو او پاکستان دغو عملیاتو ته د خپل هیواد د خود مختاره خلاف ورزی ویله. واشنگتن ته د شجاع پاشا د سفر پاړه د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې د یو کرخه په بیان کې ویلي دي چې د دې سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي اړیکو ته وده ورکول دي. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه تعلقاتو پیاوړي کولو ذمواري د پاکستان د پوز ده او که د پاکستان د جمهوري حکومت. ډاکټر همایون خان یو ځل بیا
پاکستان فوج سره ڈائریکٹ تعلقات اسٹیبلش کری خوش ہے الیکشن حکومت ہوتا ہوئی چیز کیا چلا ہوا خبر ہے کل اس کے آنے سے صفائیوں کے چیک سب کروائے کا لگ کروا خوش ہے نواز اختاری چی کے ہم جنرلی خبر زیاد
رائٹر خبر ایجنس لکھی پاکستان د اسامہ بن لادن د وجن نفس دغه هیواد نه د امریکا یو شمیر استخباراتی کارکونکو ته د وتلو حکم ورکړو. د دې په جواب کې واشنگتن د پوځي امداد په مت کې 700 ملیون ډالر د نه ورکولو اعلان وکړو. دغه چې پاکستان د امریکا یو شمیر کارکونکو ته د ویزې نه ورکولو سره سره یو شمیر نورې هغه وعدې چې امریکا سره یې کړې وي لا نه دي پوره کړې. د دې موجوده تاوتریخوالي په شا امریکا خپل د ترهګرۍ په ضد روان جنگ ته دوام ورکړی دی او په تیر یو شواروس کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بے پیلټ الوتکو په بریدونو کې 37 شکمن ترهګر ووجل.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال راډیو اوریدو. ولسمشر حامد کرزی د ورور احمد ولی کرزی وژنې د کندهار ښار باندې څه اغیز کړي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي په غوسه دي او له دولت څخه هیله کوي چې په جدي توګه دغه څه پیښو مخه ونیسي. د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم د کندهار له سوتن اوسیدونکو سره خبرې اترې کړي او داسې رپورټ یې برابر کړي.
احمد ولی کرزی تیر ورځ په خپل کور کې خپل ساتونکو وواژه چې ورسته یې قاتل هم د نورو ساتونکو په ډزو ووژل شو. خو د کندهار ښار اوسیدونکو نن هم په پیښه خوښنه دي او له دولت څخه د ورته پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې ځینې کړي په قصدي توګه له ډیرې مودې را په دیخوا د دوی قومي مشران وژني خو مخه یې څوک نشي نیولای. د دوی په خبره کې دا شو چې د ولی کرزی تر وژل کېدو وروسته به د کندهار ښار امنیت نور هم خراب شي.
د وژل کېدل و امنیت او سره په نورو کارو ډېر زیاته اغیزه ولري. طبعا د یو ډېر قوي کسو په دې ولایت کې ډېر زیات نفوذ لرل نو په دده له منځه تلل و په امنیت باندې ښه اغیزه ونه لري. خیزې به ډېرې ناوړې وي او ډېرې به منفي وي.
بیا خو نو د کور مشر چې ولاړ شي کشران خو نو بیا پر لارې نه شي تللی. اول د کندهار مضمون په دا خراب دی چې مشر د مابینځه ووځي یا مشر د ورګانه ووځي. دا ډېر غلط کار دی. سړی یو د چغو کې چې ساتي یوه نیمه میاشت وساتي د چغو کې چې د اومه توته وته راغورځي. زه داسې خوښنه یم چې ماته د همدکه خوند نه راځي چې ولې بې وفایي ورسره وکړه.
د کندهار ښار په هرات دروازه کې د سړک پر غاړه یوه ناسته سپین سترې مېرمن حج ته د تلو په موخه کس اخلي او تر اوسه لا په دې نه ده خبره چې احمد ولی کرزی وژل شوی دی. خو د ښار د دوکانونو بندو دروازو او د پولیسو زیات تګ راتګ خواشینی کړې ده. که څه هم کندهار ښاریان د ناامنیو احتمالي پیښو ته اندېښمن دي خو تېره ورځ د کندهار والي ډاکټر توریالي وسا او امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي و چې تر خپله وسه به هڅه کوي د ناامنیو د پیښو مخه ونیسي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د کندهار ولایت د سوتن اوسیدونکو خبري اترې مو اوریدل چې په دې ولایت کې د ولایتي شورا د مشر او د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورور د وژل کېدو وروسته یې د امنیتي حالاتو په اړه اندېښنې څرګندولې. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کندهار کې د خپل ورور د جنازې په مراسمو کې یو وار بیا په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې ټغر ته کښېني او دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د ورور د وژل کېدو پړه هم منلې وه. تاسو مشال رادیو اوري او بیا هم د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورور د ژوند په اړه درته یو تبصره لرو. د امریکا څخه خبریدونکو ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د افغانستان د چارو کارپو احمد رشید لیکلی دی چې د ولسمشر کرزی وزل شوی ورور احمد ولی کرزی داسې یو کس و چې د مرګ له وجې په جنوب کې سیاسي تشه رامنځته شوې ده او مړینه به یې د وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو بده اغیز وکړي. د دې مقاله مهم ټکي درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې احمد رشید لیکي چې له ډېره وخت راهیسې د امریکا او ناټو لوړپوړو چارواکو غوښتل چې په جنوبي افغانستان کې د یو قومي سیاستوال او د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزی یوې خواته شي. د لیکوال په وینا کې د شي د نړیوالو د هیله اوس پوره شوې وي، خو د هغه مړینه د افغانستان لپاره ښه نه ده. د پنځو بچو پلار او اته څلوېښت کلن احمد ولي کرزی د کندهار ولایتي شورا د مشر ترڅنګ په افغانستان کې د خپل ورور ولسمشر حامد کرزی یو باوري کس و چې د احمد رشید په وینا د ولسمشر لپاره یې د هیواد ټول جنوب چلاوه. په نیویارک ټایمز کې راغلی چې د ولي کرزی مرګ د افغانستان په یوه مهمه برخه کې سیاسي تشه رامنځته کړې چې د طالبانو خلاف په جګړې د امریکایي پوځیانو په وتلو او د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو د حلو ځلو لپاره یوه مهمه مرحله ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولي کرزی په دې درې وړو کارونو کې فعال و. هغه د ولسمشر کرزی د واک د پراخولو لپاره په جنوب کې مهم رول لوباوه. د بیلابیلو قومونو په اړه د پراخه معلوماتو د درلودو په لړ کې د امریکایانو او برتانویانو سره مرستې کولې، او لومړی مهم افغان سیاستوال و چې په 2001 کال کې یې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د طالب وسلوالو سره خبرې پیل کړې. احمد رشید لیکي چې پر ولي کرزی د مخدره توکو د قاچاقړونکو یا سمګلرانو د ملاتړ او په جنوبي افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د ترسره کوونکو سره په کاروبار کې د شریکوالي د درغلیو او ځینو قومونو سره د ناروا سلوک تورونه و، خو نوموړي دا ټول تورونه ردول. د مقالې لیکوال احمد رشید وایي چې هغه ولي کرزی له 2001 کال د مخه کله چې نوموړی په کوټه کې اوسېده پیژانده. د احمد رشید په وینا کله چې حامد کرزی د طالبانو د واکمنۍ له چپکېدو وروسته افغانستان ته ننوته، نو ولي کرزی ورته د وسلو او خوراک اخیستو لپاره پیسې ورکړې وې. په مقاله کې راغلی چې احمد ولي کرزی د حامد کرزی له ولسمشر کېدو وروسته کندهار ته لاړ چې ډیرو خلکو یې شتون عادي وګاڼه. هغه ډیر زر د کندهار د ولایتي شورا مشر وټاکل شو. که څه هم د نوموړي پوسټ د کندهار د مهم ولایت له والی ډیر کم و، خو د امریکایانو او د کابل سره قوي اړیکو په مرسته یې ډیر زر د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او اروزګان کې دومره اثر او رسوخ پیدا کړ چې خبره یې د قانون برابره شوه، چې له وجې یې دوستان کم او دښمنان ډیر شول. د احمد رشید په وینا هیڅوک به هم د ولي کرزی د ځایناستې په توګه هغومره پیاوړی او ښه نه وي لکه څومره چې د افغان ولسمشر کرزی دغه وژل شوی ورور و.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنال،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
تاسې مشال رادیو رې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په بریدونو کې یو وسلوال طالب وژل شوی دی. دغه برید د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل نوې اډه په سیمه کې پر یو ګاډي باندې شوی دی. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر یې په اړه نور تفصیل لري.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی باندې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. دغه برید تیر ماښام تحصیل د تاخیل نوې اډا په سیمه کې د طالب وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. په سرخان میرانشاه کې موجود استخباراتي او ځایي انتظامی چارواکو لمخې ډرون جازونو تیر ماښام د سرخان میرانشاه نه 1500 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل نوې اډا سیمه کې د طالب وسلوال ګاډي په نخا کړو او ور باندې دوه میزایل داغل، چې په نتیجه کې په گاڑی کې ناس یو ځانه جنگیاله وژلو. ځایی چارواکي د پیښې تصدیق کوي او وایي چې وژل شوی ځایی وسلوال دی چې د خدرخیل سیمې سره تړاو لري. یو شمیر مطبوعاتي راپورونو په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو شمیره اته ښودلې ده، خو د مشال ریډیو ځایی ذرایع وایي یوازې یو طالب جنگیاله په دغه برید کې وژل شوی دی. په 1300 گھنٹوں کے ڈرون جازونو په شمالی وزیرستان ایجنسی کے پر لپسې درې بریدونه تر سره کړل، چې پکې د شلو نه زیات وسلوال طالبان وژلې شوې دي. او سلورم برید د بی پایلوټ الوتکو لخوا په سویلی وزیرستان کې تر سره شو، چې پکې ډیر لس وسلوال طالبان وژلې شوې او دوه نور ژوبل شوې. په دې وروستیو کې په شمالی وزیرستان ایجنسی باندې د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلې ده، چې زیات بریدونه د تحصیل د تاخیل بیلابیل سیمو کې تر سره کړی دي. شمالي وزیرستان د توندرو وسلوالو مرکز ګڼلې کیږي، چې د غلطنا وسلوال طالبان په افغانستان کې میش په ناټو ځواکونو باندې بریدونه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
د سهار له نهو بجو د ماخام تر شپږو بجو پورې مشال رادیو ته پر لپسې نه ساته خبرونه کې خوندور پروګرامونه لري، او دغه پروګرامونه تاسو کولی شئ چې مشال رادیو .com کې هم په ژوندۍ باندې ترلاسه کړئ، او هم په لیکل شوی باندې، او هم خوندور تصویرونه هم پکې لیدلای شئ. د سپورت، اقتصاد او دغه سیاسي مسایلو په اړه مشال رادیو .com ته ورشي. د خبرونو نیمه برخه ته راورسیدو، او اوس په پښتونخوا کې سلور نیمه بجې دی، او منور شاه درته د ساده خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان حکومت ویلي بلوچستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره به ګامونه پورته کوي. د پاکستانی خفیه ادارې ISI مشر امریکا ته په یو ورځنی سفر دی. افغان ولسمشر ویلي که څه هم رور یې طالبانو وجلې، خو اوس هم طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي. فرانس با د راروان کال تر اخیرو د افغانستان نخپل زر تنه پوځیان وباسي. امریکا وایي د شام صدر بشار الاسد د استعفا ورکړي ځکه چې اوس د واکمنۍ جایز حق نه لري، او په مصر کې په زرګونو خلکو د موجوده واکمنۍ پوځي شورا خلاف مظاهره کړې دي.
تاسو هم شاله رادیو اړې خبرونو لنډیز مو اورئ. تاسو هم یو نړیواله موضوع درته لرو، د یو نړیوال ورځپاڼې تبصره. ټلیګراف د فرانسې د چارواکو لخوا لیکي معمر قذافی د واک پرې خودو ته تیار دی، او باید پر دې د دوی سره خبرې وشي. بلخوا د لیبیا چارواکي وایي په بمباری کې جمهوریت نشي راتلای. د دې مقاله مهم ټکی درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په برتانیوي ورسپانه ټلیګراف کې هنری سیمویل لیکي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرې پخلی کړي چې قذافی د واک پرېښودو ته تیار دی، نو راځي چې پر دې خبرې وکړو. که څه هم د فرانس د بهرنیو چارو وزیر الین چوپه د معمر قذافی سره د نیغ په نیغه خبرو تردید کړي، خو دای په تیرو وختونو کې ویلي وو چې د دوی د قذافی د نمائندګانو سره خبرې روانې دي. لیکوال وایي د لیبیا په شخړه کې شاملو کسانو په یو شمېر ځایونو کې رابطې کړي، او ځکه د لیبیا رژیم خپل پیغام رسوونکي د ترکی، نیویارک او تر پیرسا پر دې خاطر لیږلي وو چې د نړۍ سره په روانو حالاتو خبرې وکړي. ورسپاڼه د فرانس د وزیر اعظم فرانک ویسفلن لخوا لیکي د لیبیا د مسلې یوازینی لاره سیاسي حل راوستل دي. د امنیتي ځواکونو د یو کمیشن سره څوک چې پر دې رائے اچوي لیبیا ته پوځي عملیات وغځوي او کنا، د خبرو پر وخت فرانک ویسفل د لیبیا د مسلې هوارولو لپاره سیاسي حل راوستل ډېر ضروری دي. لیکوال وایي د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی د قذافی نه غوښتنه کړې چې لیبیا دې مکمل پرېږدي. ورسپاڼه د رویټرز خبري اجانس لخوا لیکي د سرکوزی لپاره دا خبره زغمل هم ګران ده چې قذافی دې په لیبیا کې او یا په یو ګاونډي هیواد کې پاتې شي. فرانس د برتانیې سره په ګډه د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا پر فضا د نه الوت سیمه ګرځولو کې برخه لري، چې دا شان د لیبیا ولست قذافی د ځواکونو د تشدد اخلاص کړي او د هغه سلويخت کلنه حکمرانی لمین زیوسی. ټلیګراف لیکي په لیبیا د هوایی بمباری باوجود هم قذافی واک پر نه خاوت، او نه په دغه هیواد کې د هغه د حکمرانی خلاف مظاهره چان دومره طاقتور دي چې هغه د واک لري کړي او د لیبیا نه یې وباسي. د الینجو په د قذافی د واک پر خاوتو خبرې دا شک هم پیدا کوي چې ګنیدوی قذافی ته د واک پر خاوډره لپاره شرطونه ورکړي دي. د فرانس دفاع وزیر جرار لنګویټ وای دا وخت چې ټول په میز د لیبیا د رژیم سره خبرې وکړو، او زیاتوي کرنل قذافی د خپل محل په یو بل کوټه کې پاتې کېدې شي خو د موجوده نوم سره نه. اخوا الینجو په وای د نړۍ یو شمېر هیوادونه دا نظر لري چې باید قذافی اوس ته واک لري کړل شي، او زیاتوي دلته اوس پښتنه دا نه ده چې هغه به واک پرېږدي او کنه، بلکې دا ده چې کله او څنګه. د لیپیګارو ورسپاڼې سره په یو مرکه کې د لیبیا وزیر اعظم بغدادي المحمودي ویلي ترابلس تیار دی چې خبرې وکړي، خو چې یو ځل بمباری ودرېږي، او زیاتوي تاسو د بمباری په دوران کې جمهوریت نشئ راوستلی او داسې کارونه نه کیږي. محمودي دا هم ویل قذافی به د خلکو د فیصلې احترام کوي. محمود شمام چې په لیبیا کې د یاغیانو د کامی کونسل ویان دی وایي د قذافی یو ملګری فرانس ته ویلی وو چې هغه به واک پریږدي او ملک به د نړۍ سارنې ته حواله کړي، خو وروستو دغه وړاندیز د قذافی زوی سیف الاسلام رد کړو.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
تاسو مشال رادیو لري روښانه مستقبل هم د مشال رادیو له خوندور پروګرامونو څخه دی چې تاسو کولی شئ چې په انټرنیټي پانه mashalradio.com کې هم تر لاسه کړئ. خو سره بوتونو لړې لرو او پروانه خپرونه کې تاسو ته ستونزې او سرکار اونیز پروګرام لرو. کورم ایجنسی ته ورځو. په کورم ایجنسی کې د پوزي عملیات لا هم دوام لري. رپورټونه وایي چې په دې عملیاتو کې دوه وسلوال نور هم وژل شوې دي او پوزوي ځینې سیمې له وسلوالو څخه تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي او دغه عملیاتو یو شمېر خلک به کور کړی هم دي او له بیلابیلو ناروغیو سره ادا خلک اخته شوي هم دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزه تفصیل لري.
د فوزی اپریشن ترڅنګ یو خو د کډوالو شمیره ورس پورې زیاتیږي، نو بل خو په سیمه کې بګور شوی خلک د یو شمیر بیماریانو ښکار شوی دي. د سیمینا ډاکټر فخر زمان مشال لډیو ته په دې حق لسداسي او ویل
کوم ای ډی پیز راغلي دي چې مختلف بیماری دي لکه اټلو کې اول انزایټي او صحیح ټینشن واجنه کیږي، سوچ واجنه کیږي، هغه ډیره زیاته ده. دې نه علاوه ملیریا بجلی منجلی د سیخوز بندوبست نشته دی. ماشو په واجب باندې دا بیماری لګي صحیح بندوبست نه یو خو صفه نو هغه واجنه دا ټایفایډ لږ ډېر دی او ډېره زیاته بیماري څه دی کنه سکین واجنه دی
د دې سره. د کورم ایجنسی نه ملک برکت خان مسوزه مونږ ته وویل چې په سیمه کې د حکومت له خوا د بیکوره شو خلکو لپاره د صحت سہولتونه د نشت برابر دي.
خلک بیکوره شوي دي، هغه کمپونو ته راغلي دي، مختلف بیماریانې لګېدلې دي. هغه واجب نه خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی، ماشومانان، زنانا او بوډاګانو ته. او د کمپونو کې د صحت سہولتونه به زده وایم چې بالکل شته نه دي. میډیسن نشته دی او ډاکټرانو کمې دی. حکومت د پی په زر کورم ایجنسی د پر په زر باندې دغو شیانو د پیدا کولو کوشش وکړي او نورې ادارې چې کوم بین الاقوامي ادارې دي هغه هم دې ټیم کې د خلکو سره تعاون ونه کړي، نو مسله ډېره خرابه ده.
د دې نه پس مونږ چې کله منځني کورم ایجنسی نه انتظامی چارواکي اسیسټنټ یا مرستیال پولیټیکل ایجنټ مواز خان نه د بیکوره شوي خلکو لپاره د صحت سہولتونو په حق له پوښتنه وکړه، نو مشال لډیو ته صداسې وویل
فلحال هم چې کوم دی دورانی کیمپ کې د ایجنسی سرجن پتر باندې یو میډیکل کیمپ شکل کې لګولا دی چې پاکې ټولې فیسیلټی شته درا او د سره سره پی پی چای والا چې کوم دی غوم سنټر کولا وکړه دی بدلے نمبر کے منگ دے پڑا ایمبولینس آتا 24 آور اویلیبل چاہیے پیشنٹ بھی چاہتا نہ ٹریٹمنٹ کی گیا اسپتال تھا روڑی سا دیتا اسپتال ہوتا 24 آور چکم جگہ منگ لٹکڑا دی کریو کی چدا سے انفارمیشن میں روشی ہے تھا منگ دو نا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چکم فاٹا سیکرٹریٹ منگتا ہدایت کری دی یہ مطابق باندھے ایس ایس ایپ ہدایت باندھے پولیٹیکل جیسے پہ ہدایت باندھے مونږه غوښتل چې فوراً ځان وسو هغه پیشنټ خلک هسپتال ته غوړ سي دوه طریقه جوړو اوس پرې بهانه پکې نو داسې څه د هیلت فیسیلټیز نه دي نو هلته شوي مونږ دا ریکوېسټ کړی ایف ډی ایم ته چې یاره دی کې تاسو لږ غوندې خلک
خلک وایي چې د صحت د دغې مسالې په لړ کې حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي او د اپریشن په وجه بېکوره شو خلکو ته زر تر زره بنیادي سهولتونو انتظام وکړی شي. طارق اورګزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي
تاسو لپاره. تاسو مشال رادیو ریو سمې وټول نې زمو زو په خیبر پختونخوا کې د نرخزو یو ټولنې او حکومت ترمنځ یو موافقه شوه چې لمخې به د دې ټولنې او چاپیریال ترمنځ را مست شوي ستونزې هواري شي. په دې اړه غلام غوسره پټ لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د نرخزو د ټولنې د حفاظت لپاره نوي ګامونه پورته کړي دي او د حکومت او د دې ټولنې ترمنځ د لاسلیک شوي یوې نوې لوزنامې ترڅنګ به اوس دا ټولنه د دې پابند وي چې په خادو او خوشحالو کې د ګډون نه پس به دوی د شپې 12 بجو نه وړاندې د خپلې استوګنې ځای ته واپس کیږي او چې کومې خادۍ او خوشحالۍ لزي نو د وړاندې نه به خپلې متعلقه تانې ته اطلاع ورکوي. په دې لړ کې د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین په یو خبری کانفرنس کې وویل
یو عوامي شکایت دا چې دوی چونکه پروګرامون لذي راځي نو بې وخته ځي راځي او هغې سره زموږ هم دلته ماحول خرابېږي نو هغې لپاره چې کوم دی دا اګریمنټ کوم خلک دی یو فنکشن لګوزي نو هغې به خپل پتاڼه کې باقاعده وایي چې دا پلانکې کس دا چې کوم دی نو پروګرام لذي یا دوی فنکشن لذي او د هغې لپاره یو ټایم لیمټ دی 12 بجې چې تر 12 بجو پورې به دی ریټرن کېږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د دې ټولنې د حفاظت لپاره دا ګامونه په داسې حال کې پورته کړل چې 2 ورځې وړاندې د خادۍ په یو محفل کې د ګډون نه پس په نرخزو غلو تشدد کړی و او په زور یې ترې پیسې اخیستلې وې او کومو کسانو چې مزاحمت کړی و د هغوی نه یې سرونه خرولي وو. دا چې انتظامیې د دغه تشدد په لړ کې څه عکس العمل ښودلی دی په دې لړ کې میا افتخار حسین وویل چې د دغه تشدد په لړ کې 8 کسان نیول شوي دي او مقدمه په عدالت کې روانه ده.
8 کسان گرفتار دي په هغوی باندې دفیم مطلب چې لګولي دي او هغه گرفتار کیس په عدالت کې دی. عدالت چې څه فیصله کوي هغه ټولو ته منظور دی.
میا افتخار حسین دا هم وویل چې د مخصوص ټولنې ته به په سرکاري محکمو کې نوکرۍ هم ورکولی شي او دوی به د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره هم کارولی شي.
دې کې چې کوم ایجوکیټډ خلک دي دا دوی په ډیرو خبرو کې پکاري دی شي. هغه حکومتي سطح باندې مخبره خبره کړې ده خاص کر د مخبره په انداز کې چې د دوی کوم رول دی دا بالکل کس نشي کولی او دا د دوی حق ته رزق ګټل نو دا جوندې ساګانې دا دوی حق ته چې مطلب دی دوی روزګار وکړي او دا روزګار د حکومت هم ذمہواری چې دوی ته د دې موقع ورکړي. هغه په عرض کې کېدی شي هغه مطلب زموږ پاره محکمه کې کېدی شي زموږ په هیلت کې کېدی شي په ایجوکیشن کې کېدی شي په پولیس کې کېدی شي.
دا چې د نرخزو ټولنه د دې لوزنامې په ترڅ کې د حکومت لخوا د دې ګامونو پورته کولو نه مطمئن دي او کنه په دې لړ کې د دې ټولنې جاینټ سیکرټري سنم وویل
چې د محدینم ډېر زیات مطمئن یو لکه دې پرې چې حکومت کوم سره حکم ډېر مطمئن یو ډېر زیات مطمئن یو حکومت په دا خبره کې مسلم څوک زیات کوي نو حکومت والا مسلم زمونږ تاڼه کې رپورټ مې بوټلا بل څوک زیات کوي نو حکومت موږ موږ په دا خیال کو چې 12 بجې پر موږ خپل پروګرام به ختمه او راځو او بل دا خبره چې کوم زمونږ فجنه خلکو له مسلې دي نو په هغه به موږ کوچر د موږ د وجې نه خلکو له مسلې پیدا نشي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دا هم وویل چې حکومت به داسې ګامونه هم پورته کوي چې د نرخزو له وجې ولست کومې ستونزې دي هغه هم هوارې شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
نقیب الامت انوال مشال راډیو خوست.
هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید مشال ریډیو جلال آباد.
تاسو مشال رادیو اوري او مخکې تر دې چې ستونزې او سرکارونی پروګرام ته ورشو تاسو ته یو بل ټولنیزه او تقریبا اقتصادي موضوع لرو خو د یادونې ور بولم چې تاسو یو څو مسیجونه نیوي هم موږ ترلاسه کړي هغه هم به تاسو ته د رپورت نو وروسته ولولو. د جنوبي وزیرستان وانا سیمه د سبزیانو او میوو لپاره یو ځانګړی شهرت لري. دغه ته پیدا کوونکي سبزیان او میوه نه یوازې دلته خوړل کیږي او شهرت لري بلکې د هیواد بهر هم خلک د دغه میوه او سبزیانو ډیر مینوال دي. په سیمه کې بیا باغداران یو سستونځ لري او وایي چې دوی د پاره مارکیټونه نه پیدا کیږي او د دوی کاروبار البته پرمختګ کړي دي خو کچېری امنیت ټینګ شي نو د دوی به ډیره زیاته ګټه وکړي. په دې اړه تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د سویلی وزیرستان مرکز وانا سیمه د سبزیانو او میوو په وجه یو ځانګړی حیثیت لري. د غلطمنې یعنی سیوان، شپتالو، آلو بخاري او ټماټر د هیواد په بیلابیلو برخو کې خاص شهرت لري. په وانا کې د یو باغ مالک علي وزیر مشال ریډیو ته وایي چې دوی خپلې میوې او سبزیانې د هیواد کامی منډي لاهور ته وړي ځکه چې نږدې داسې منډي نه لري چې دغه سبزیانې او میوې پکې سٹور کړي. که نږدې چرته کامی منډي جوړه کړي شي نو پسو چند با منافع زیات کړی.
وانه د سبزی او د میوې په حواله سره زده یم چې د پښتنو په علاقه کې تر ټولو زیات داسې خوندوره علاقه ده چې کومه منډي دي د باغونو د سبزی هغه نه ډېر لري پراته یو مالونه د انګور اډې نه هم رسي د شکی نه هم رسي د توفله نه هم رسي د ګلکات نه هم رسي ځان ورڅخه سپین تنایي د دې ایریا نه راځي پونه ته رسول څه ګرانه خبره نه ده چې موږ نېشنل منډي ورته یا هغه دی نه بیا انټرنېشنل لیول باندې په دنیا په لیول باندې دغه سامان دنیا ته لجلی کېږي نو هغه موږ لاهور ته وړي نور لاهور کې دا ده هم کنه چې تقریبا دوه درې شپې په لیارې باندې څلور شپې هم په لیار کې پېوشي
دغلته د یو بل باغ مالک روشان وایي چې د دولت لخوا اوس په نوې سړک باندې کار شروع کړی شوی دی چې له وجې یې اوس د دوی مالونه په اسانه سره منډۍ ته رسولی شي
د واڼه سیزن شروع دی د فروټو د سبزۍ په تقریبا روزانه 50-60 ګاډي راځي او واڼه منډۍ تقریبا د پاکستان څلور صوبې ته ځي په دې کې خاص کر ټماټر آلو بخارا واړو تقریبا د ګمرزام روډ اوس تیار شو دا اوس دغه سره ډېر آثاري وچو بازارونه تا کې د موږ ګاډي پاسانه راځي روډ سره ډېره فائدہ وشو بل پکري کې ډېره فائدہ وشو مخکې به وا ګاډي په 50-60,000 لاور تطلا اوس تقریبا 30,000 باندې ځي
حاجی سحر ګلوای چې د بیلابیل سیمو څخه راغلي د روزانه په حساب دی اړیمار مزدوران چې په دغه باغونو کې سبزیانه او میوه راشو کوي د روزګار یو خاموکا په لاس ورغلې ده دوی وایي کپ سیمه کې سم سړکونه او امنیت دوام لري نو امکان دی چې روان کال دغه میواجات په سو چنده زیات شي
کم سے کم د حاجی سالګل په منډی کې 70 کسون 50 کسون صرف مزدور دی یغه ته دیاړي او وځي د 300 نه د 400 د 500 پر ډیر زبردست روزګار خدای په جوړ کړ او مولینا مالی چا هنده راځو تر چې اوس اړو ډیر شری دی اوس یې سبان نمبر دی خلکو ډیر خوشحال دی پر امن باندې ډیر خوشحال دی چې امن پکې وغلای دو ان شاء الله که امن بل کار سره دغه سره لاون کول ته ډبل شي ټریپل شي
فرنٹیر ورکینګ ارګنایزیشن فیلډ اسوسییټډ منیجر روز محمد شیرانی مشال ریډیو ته وی چې د سلور اربا روپو سره 115 کیلومتره سړک د وانه څخه ګوملزام ډیم پلاره ټانک ته جوړول شي چاویا کیلومتره پورا کړی شوی دی او باقی به ډیر زر سرته ورسی دوی اوه دغه سړک د امریکې امداد ادارې یو ایس ایډ لخوا ورکړی شوی فند سره جوړول شي
روډ جوړی لټک تر وانه پورې په ګوملزام ډیم پلاره باندې تللی دی ګوملزام وانه روډ دی دا ټوټل دی 115 کیلومتره او په دې 115 کیلومتره کې په دې ټیم باندې 20 کیلومتره روډ هغه مول ورته وی تر خول شوی دی نور هم په دې باندې ټریفیک چالو دی او د دې ټوټل لګت چې کم دی هغه تقریبا 4 ارب روپۍ دی دا روډ چې کم دی امید دی ان شاء الله تر دسمبر پورې به دا خلاص شي دا جوړیږي د یو ایس ایډ په فند باندې
د سویلي وزیرستان واڼه باغونو میواجات او سبزیانې نه یوازې په هیواد کې بلکې د نړۍ په سطح شهرت لري چپکې زیاتې مشهورې گاجا مانې یعنی سیوان زیاتره بهر دنیا ته لیږلې شي خو د بد مرغه په سیمه کې د ناسم حالاتو او سړکونو د نشوالي له کابله دغه سبزیانې او میوې په 1300 کالونو کې د مارکیټ څخه لرې پاتې شوې دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو یو سو اس ام اس پیغامونه لولو مونږ ته اختر محمد خروټی یا محمد اختر خروټی د ډیری اسماعیل خان نه دوه درې مسیجونه لیږلي دوه درې خوی ټول نه لوستل کیږي ځینې تخنیکی ستونزه لري خو دغه یو مسیج کې مونږ ته یو شعر استولی دی تل به نه درځي خوبونه بیا به جاړې چې مې بند شي دیدنونه بیا به جاړې ستا د زړه تقاضا به نن پوره کړم زه به واخلم رخصتونه بیا به جاړې ګوره ما پشان هر څوک به پکې نه وي چې دی وران شي محفلونه بیا به جاړې دا زما ارمان به در شي وخت به تیر شي چې مې ګورې مسیجونه بیا به جاړې مونږ نه جاړو ستا په مسیجونو مونږ خوشحالیږو ستا د اس ام اس پیغام نه ډېره زیاته مننه او ګیلې مه کوه دغه دی مسیج دی مونږ په ټولو پروګرامونو کې لولو او دغه راز مونږ ته کندي یعنی اوزیر کندي مونږ ته د ټانک نه مسیج لیږلې دی او په دې مسیج کې د هم یو شعر را لګلې دی او وای که هر څومره منکر شم خدا زړه کله صبرېږي یاران خو بس یاران دي او یاران چرته هېریږي وزیر کندی هم ګیله کړې دا وای چې دا مې 15 مسج دی خو نخبرېږي دغه روجان هم مسج دی خپور شو او په ټانکی به نور ټولو ته هم سلامونه وای خو وخت تاسو ته دا. او اوس هم د ستونزو او سرکار د خبرونې وخت را رسیدلې دی. یادونه وربورم چې د خبرونې ته تاسو بیا هم کولای شئ چې اس ام اس ولېږي او خپل ستونزې د مشال رادیو سره شریک کړئ. مشال رادیو به هڅه وکړي تاسو ستونزې د سرکار تر غوږو ورسوي. د هم د ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر وړاندې کوي.
ګوریدونکو مجید بابریم او د ونیس پروګرام ستوند یو سرکار سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. یو وار بیا د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي خار د رسنو په سرټکو کې دی. دا د لهم وجا هغه زړه ده، یعنی ترهګری د عام خلکو وجنه، کورونه سوزول او لوټل او د ګاډو سوزول. د جولای په 15 منټه د کراچۍ په کټی پهاړی اورنګي قصبه کالونی او خوښ شاسیمو کې د رینجرز په پوسټو نامعلوم وسلوالو قبضه وکړه او بیا په عام خلکو ګولې ورولې چې لاملې در پورونه تر زیات کسان وجلی شوی او یو شمیر نور جوبل شوی دی. د کراچۍ موجوده حالات او د غلطه میشتو خلکو ته د موجوده حالاتو نه چې کوم ستونزې دي هم د زمونږ نه نه موضوع ده. د کراچۍ د کټی پهاړی سیمې اوسیدونکو فاروق هم د موجوده حالاتو نه سر ټکوي. ته وایي
کراچۍ کې ډېر حالات خراب دي. نن سبا مطلب یو پینځه شپږ ورځونه اور هر طرف ته مړی دي، هر طرف ته زخمیان دي، هر طرف ته چیغې دي، هر طرف ته ورونه دي. په ما باندې مطلب هر یو انسان یو ذهني کیپیت چیرا گیر شوی دی اور چیرا سب کی گی سب جوڑی گی دی ملک نا سب جوڑی گی کراچی نا سب بنارس نا جوڑی گی سب پختنو نا جوڑی گی.
کراچی کی شکل ہم تو تریخوالے رامنست شنو بیا پ سڑکوں روان د سر لو گاڑی ہم پن خکڑی کی گی پتی رونی کی درا پورن ترمخا د کراچی پ بیا بیلو سی مو کی پ گاڑو ڈزی شوی دی او سوز ولی شوی دی. د سر لو د یو گاڑی ڈرائیور د نوم نہ خودلو پ شرط د مشال خبریال ظفر کریمی تا خپل نظر پ دی ٹکو کی بیان کڑے دے
ہر پر دیر مزدوری شو کولے کزونو د یری ری بس روان سورلے کو زو مخ باندې بیا را دان گور منگلا لوکیت پر نزو ماجر کیم پر نزو گولی مار پر نزو کنا چکم ملاکی تا ماجر دی مونگ نزو اپلا مزدوری بان سر پروزی کنا.
در پرون ترمخا پا کراچه کی زیاد تر مزدور کار خلق پختانه دی. یو مزدور ابراهیم زمون خبریال تفر کریمی تا پلستون زا سپده ٹکو کی بیان کردی دا
حالات خرابی ہو مزدوری منیشتا حالات سٹوی مطلب دا خار نسڑے سو مزدورو کی سی دوابو کی در مزدوران خوچی کم سخ کار کولو دی اٹور پختانه دی بس چی دقی شک برا جی دا پختن دے گا دقی شکل مطلب کا غد ہزاری می گنا خوشکل جی پختن تر لگی لاس سپین سور سپین نو بس داز ور گئی نو بس داس تاسوب پیدا دای نو نور سن شو یلی اوس مطلب دای سر مصبت کړي س لگا دا مو کړي او بدا خلا جی کم نرو لگا مطلب بی گنا وج نی نتور گنا نہ سپین گنا اند لگا حالات اثر کو پروزی کنا او لگا سپرون جی کم دے ٹرف نو کوشی نظر سے کارو ماجر کیم تن مطلب نہیں شتلے مطلب دا ٹرانسپورٹ چلے دو مسالا نہ ونو مطلب زنگ دا دیڑو خبر لگے دلیو یہ گام منور لگا تو خپل اسپتال سر اسپتال نہ راغلیم کنا نزت تلے مو دا لگا دم رو پیر تلے کنا جی خدا پاک مطلب اصل جی نہ صاحب سے دا گوشی مقصد دا جدا کوشش کو جزر در در مطلب دا جرا چتا ہجوم لوردن نشو.
د بشری حقوقو د نړیوال ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل د یو راپور تر مخه په تیر کال کې په کراچۍ کې 390 عام وګړي په هدفي وجنو کې وچلې شوې دي او سلګونه نور جوبل شوې دي. خو تر دا مهال نه د پاکستان مرکزی حکومت او نه په دغه خار کې سیاسي ګوندونو په دې اړه څه کوټلي ګامونه پورته کړی دي چې دغه د وینو تویدو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د دې خونړۍ لړۍ څه عوامل دي؟ آیا دا یو سیاسي یا مذهبی کنسلی مسله ده؟ پښتنه مې په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر شاهي سید نو کړه نو د هغه جواب سپدې ټکو کې وو.
زما په خبره دا نه سیاسي مسله ده او دا نه د ملک مسله ده، ذاتی د خپل مفادات او جنگ دی او دلته کې یو تنظیم یا قوت دا وایي چې دا زما را پدې کې بابل څوک دی. څوک پښتانه د الله باسیا بادر پیدا کړی تکړه دي، وسایل یې نشته، تعلیم یې نشته، نور څه دي خو باغ په دې باندې د چا مشري یا د چا حاکمیت نه مني. حاکمیت به مني په ورای بابا یې په مینا باندې مینا سره کوي نه. د دې تقریبا درې نیم شلو زره کورونا یا کورونا مطلب چې اوټلې د قالین دکانونه، د کپڑو دکانونه، د هارډویر دکانونه، د لرګو ټالونه، د بلاکونو تلې درې نیم شلو زره خلک دوی د خپلو علاقو نه ایستلې دي او باقاعده د پرچو کې جمعي تاسو پښتانه د علاقې نه وځي. زه دا وایم چې په کراچۍ کې یو قوت دی چې هغه دا بل څوک مني نه او هغوی په څه طریقه پښتانه د
په کراچۍ کې د 1980 نه تر دې وخت پورې په بیلابیل وختونو کې د یو سیاسي ګوند چې مخکې یې مهاجر کامی غورزنګ نوم وو او اوس ورته متحده کامی غورزنګ ویلې کېږي، د بیلابیلو جبهیزو ډلو سره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. دغه ګوند د سندیانو، پنجابیانو، بلوڅانو او پښتنو سره د تاوتریخوالی یو تاریخ لري. د دې موجوده تاوتریخوالی په اړه مو چې کله د متحده کامی غورزنګ د یو مرکزي مشر حیدر عباس رضوی نه پوښتنه وکړه، نو هغه وایي چې
نه اس کو آپ کوئی لسانی رنگ دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو کوئی مذہبی رنگ دے سکتے ہیں،
نہ خو دے تاسو نسلی رنگ ورکولے شئی، نہ مذہبی او نہ سیاسی رنگ ورکولے شئی. دو هفته وړاندې د پاکستان ټولو ټي وي چینلونو یو ویډیو چلولې و چې پکې طالبانو او د هغوی په شان کسانو په واضح توګه د هغه علاقې لوډ سپیکر استعمال کړو او د یو خاص طبقې په حواله ویلي وو چې دغه د يهودي نسل والدي او د دوی مرګ واجب او جائز دی. د دې وروسته چې نورې څومره ویډیوګانې بیلابیل ټي وي چینلونو چلولې، په هغه کې دغه کسان دومره ماهران ښکاري چې د غر ختلو او کوزیدلو په وخت هم داسې ډزې کوي چې دا عام سړی د وس کار نه دی.
فائرنګ کر رہے ہیں وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے.
په کراچۍ کې دوه ګوندونه، عوامي نشنل ګوند او متحده کامی غورزنګ، د دې نه خو انکار کوي چې د عامو خلکو د وجنې په شاسه قسمه سیاسي یا نسلی عوامل کې دي. شي په دې اړه په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وای،
پاکستان وجود کې راغلی دی، پاکستان کلنه نو دا لسانی بنیادونو باندې فسادات شوی دي. دینه مخ کې د بنگالی او د غیر بنگالی فسادات د سندی او د ماجر په درمیان کې په ددی په منس کې د جبی په بنیاد باندې او مطلب نور څه اقدامات په بنیاد باندې فسادات شوی دي. په سیاسي کې د پښتون ماجر فسادات شوی دي. نو هغه خو د معاشرتي چې کم ددی په منس کې تضادات دي، دا غي لکه نشاندهی هغه فسادات کړی دا، لیکن دا اوس چې کم فسادات دي دا بالکل لسانی نه دي او داسې خبره نه ده چې ماجر یا
په دغه ښار کې د دې تاوتریخوالی د ختمېدو حل څه دی؟ اجمل خټک کشر یو ځل بیا،
په دې کې بنیادی کردار چې کم دی هغه لکه درې قوتونه لري، یو حکومت دی، سیاسي حکومت، بل حکومت یو اداره چې هغه قانون نافذ کوي رینجر، او دې نه پس بیا عوامي نیشنل پارټي او د متحده قومي موومنټ په شان ګوندونه چې هغه دلته کې ډېر ښه اثر لري. اوس کله چې دې دریو واړو عواملو کې کمبینیشن پیدا شي، یووالی پیدا شي او دې سره سره دوی په مابین کې اخلاص پیدا شي، نو بیا خو لکه پایدار امن چې دی هغه قائمېدل شي. غنی دغه څه به خدای دې نکړي
د راپورونو تر مخه په تیرونۍ کې د کسبه کالونۍ او کټي پهاړي په شخړو کې د سلونه زیات کسان وژلي شوي دي. دا خلک څوک وو؟ په کراچۍ کې پلټنې کوونکی خبریال ضیاءالرحمن په دې اړه وایي چې
په دې کم وژل شوي خلک دي، په دې کې کم اکثریت دی هغه د پښتنو دی او ورپسې بیا د اردو ژبې او بلوچان دي. یو رپورټ مطابق چې په دې کې 15 پښتانه دي او 15 اردو سپیکنګ خلک دي او 10 سکی بلوچان.
ضیاءالرحمن صاحب، د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ او د دینه پرته د اوسنی چې کم وجنې شوې دي، نو حکومت د دوی د پاره څه د کمپنسیشن اعلان کړی دی؟ د دوی کورونو سره د دوی لکه په پاکستان کې یو روایت دی چې څوک مړ شي په دهشتګردۍ کې، په ترهګرۍ کې، هغوی ته حکومت څه کمپنسیشن ورکوي؟
دا روایت خو په دې خبر پښتونخوا یا قبایلو لکه کې دي، خو په کراچۍ کې داسې روایت نشته. اوس په رسوم مړ دي، هیڅ چا ته نه شوې دي کمپنسیشن بل شو دی، او نه دا غوښته ایف آی آر کټ کی، نه دا غوښته انویسټیګیشن کی چې څومره مړ دي او څومره دي کنه. او زیات یو خبر دام چې زیات تر کم خلک پښتانه کم نشي، نو هغه کوم خپل خپلوانی نه غوړه د ډډ ډیا نه ډایرک پښتونخوا یا قبایل سیمه د بوزي نه غوړه ریکارډ هم ور نشي چې څومره پښتانه مړ دي، نو دا روایت دلته نشته چې کمپنسیشن ورکولو.
ضیاءالرحمن صاحب، د پاکستان د قانون تر مخه او آئین تر مخه چې کم تن وجلې شي د هغه پوسټ مارټم کیږي کې او بیا یو ایف آی آر درج کیږي، نو داسې قسمه پریکټس دغل تشته کنه؟
بالکل نشتے مڑو زیادہ قسم کی گی چکم سڑے یعنی مثال دے دس روز مکے دادرے باجوڑ کم خلق مڑو مزد کے نو دا غوم افیر نشتے او زیادہ خلق تو ساٹم نکے گی دارگی اگو جاز کا بس تاوخی جائی پاکتل کل کے اوڑی نو دا کانسپ بند نشتے دا پیٹرسل دا نشتے کرا چے گی چکم سڑے مر شی اگا باقیدہ تو ساٹم ہو شی دا غا تانا کی افیر کر شی تو پاہا مانے انویسٹیگیشن شروع شی دا پیٹرس بالکل نشتے
پا کراچے کی دسو کلون راہ سی دا دی روان شخڑے پاڑا میں دا پاکستان پا پارلیمان کی دا داخلہ چارو دا کمیٹے چیئرمین او دا کراچے نا دا پاکستان پیپلز پارٹی دا قومی اسمبلی دا غڑی عبدالقادر پٹیل مخیتا کے خدا او پسر کی میتری او پختل چې په کراچی کې وجلې شو خلکو ته معاوضه ولې نه ورکول کیږي دا غو جواب سپدې ټکو کې
نه یې همیشه ہوتی رہی یہ کوئی فکس نہیں ہے
نه مونږ همیشه معاوضه ورکړې ده دا معاوضه مخصوص نه ده په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل قسمه واقعاتو کې مختلف پیسې ورکول کیږي
مختلف اوقات میں مختلف نوعیت کے واقعات میں مختلف پیسے ہوتے ہیں
عبدالقادر پٹیل نے پختن اوکڑا جی دا کراچی دا شخڑی حل سدے غوائی
کراچی میں جو سب سے بڑی پارٹی ایم کیو ایم اس کو یہ اب سوچنا ہوگا کہ
کراچی کی دا ٹولن الوی چکم گندے ایم کیو ایم حویلہ اس دا سوچ پکار دے چی نور کامون ہم پر دیر شمیر سر دی اس با حویلہ ٹولنیز و سیاسی حکون ورکول غواری او کد حویلہ دا سوچ وی چی نور خلق با ددگو حکون نا محروم کری او دا یو سیاسی گوند یا ڈلی اجاره داری بی او سوگ بسر نو چتوی نو دا با نور دیر مسئلے را پیدا
اکثر محروم کر کے اور کسی طرح ون پارٹی رول یا ون گروپ رول والا حساب کریں گے اور کوئی سر نہیں اٹھائے گا تو یہ مسائل کو جنم دے گا یہ
خوریدن کو داو دنن پروگرام ستنج او سرکار اس خپل قربا مجید بابر تا اجازت ورکړي اللہ ممل او ستنج محل